السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 15 او د اکتوبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پاکستان پاوز وای 15 پوزیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوی دی. رویټرز خبری اجانس د یکشنبه په ماښام د پاکستان د پاوز د خبر پاڼې پر اساس لیکلی چې د غونختو کې 25 وسلوال مخالفان هم وجل شوی. د پاکستان پاوز ادعا کړې چې اروپا کې د افغانستان له خاورې ور اوښتي او د دوی پټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوي په ترکیه کې سره جرګه شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې درېیمه ورځ ده او ویل کېږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړي دي. د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برښنا پرې شوي مزي له شاوخوا لس ورځو وروسته بیرته نښلول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تېره شپه ناوخته پر خپله اکس پاڼه ولیکل د برښنا دغه لاین یې له یو لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برښنا شرکت د تلې په 24 اعلان وکړ چې د ازبکستان د 260 کیلو ولټه برښنا مزي د آمو سیند پر سرحدي سیمه کې پر سرحدي سیمه کې پرې شوې دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون 19 ولایتونو د برېښنا شدیده پرچاوي تجربه کړه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په 4مه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ایزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری اژانس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي، سوداګریزو او امنیتي مسئلو به خبرې پکې کیږي. بلورتا د ایران د بشری حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د یو افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 29مه د یزد مرکزی زندان کې اعدام شوی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کال عمر لري چې د لوګر د پل عالم اوسیدونکی وو او 2 کاله او 8 میاشتې وړاندې د خپل زوی سره یو ځای ونیول شو. ویل کېږي چې د اسلام میر سید زوی 28 کلن دی او په 9 کاله بند محکوم شوی دی. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیجیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د دغه خبر د پخلي ترڅنګ ویلي پوکروفسک کې وضعیت رنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلنسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پوکروفسک دا مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 6000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیري د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادعا رد کړه او ویې ویل روسي پوځیان یې په شا تنبولي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې له افغانستانه وسلوال ور اوښتي او د دوی 15 سرتیري یې وژلي.
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه څه ګرو کړي دي همدغه سر واقعي.
دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ وایي د افغانستان او پاکستان لانجه ژر هوارولی شي.
یوازې یوه جګړه پاتې ده، که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي دي. زه کولی شم ژر تر ژره دا هواره کړم.
د اسرائیل صدر اعظم وایي دا پریکړه دوی کوي چې کوم هیوادونه د غزې لپاره له پلان شوي نړیوال ځواک سره یو ځای شي. او د ناروی د کډوالو شورا وای بادغیس کې به ځای شوی کورنۍ بعد ورځ ګان
د غربت د کمیسیون په نشارو پیراکل یا مون کرایګان تور
نو راپورونه هم لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني رازو د سر راپورته د پاکستان پاوز وای د هغه واد امنیتی ځواکونو د شمالي وزیرستان په سرحدي سیمو کې د اورپاکو دوه ډلې چې هڅه کوله له افغانستان څخه پاکستان ته ننوځي پیژندلی او مخنیوي کړی دی. د دوی پټکو له دغه وسلوالو سره پنخته کې د پاکستان 15 پوځیان وژل شوې دي. دوی وای په ځوابي ډزو کې دوی 25 دغه اورپا کې هم له پښو غورځولي. د طالبانو حکومت تازه تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په وار وار د پاکستان دا ډول ادعاوې چې د افغانستان خاوره د هغه هیواد په ضد کارول کیږي په کلکه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ډول ادعاوې بې بنسټه دي. تفصیل له سنا کاکړه.
داسې مهال چې له اوربند وروسته په ترکیه کې د طالبانو او پاکستانی پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې د شورشیانو د ډلو نفوذي هڅې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اعلامي پټوکو د افغانستان موقت حکومت د نیت په اړه شکونه پیدا کړي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR یکشنبه د اکتوبر په 26 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اکتوبر په 24 او 25 د امنیتي ځواکونو لخوا د شورشیانو د دوو لویو ډلو حرکتونه په سرحدي سیمو کې ثبت شوي او چې کله یې هڅه کوله له سرحد څخه تیر شي په دوو ډله اقداماتو کې یې ورسره نښته کړې ده. د اعلامیې پر بنسټ دغه نښتې د وزیرستان د کورمې په غاکي او د شمالي وزیرستان په اسپنون سیمه کې رامنځته شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې دقیقو او هدفمندو عملیاتو کې د هند تر ملاتړ لاندې د فتنة الخوارج په نوم ډلې 25 جنګیالي له منځه تللي دي او دغه شان 15 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي د فتنة الخوارج اصطلاح پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي. هند په وار وار له ټي ټي پي د ملاتړ په برخه کې د پاکستان ادعا رد کړې دي. د پاکستان په اعلامیه کې ویلي دا نفوذي هڅې داسې مهال دي چې د پاکستان او افغانستان پلاوی په ترکیه کې په خبرو بوخت دي. وړاندې راغلي چې اسلام آباد څو ځله د اعلامیې په ټکو د افغانستان موقت حکومت نه غوښتنه کړې چې د سرحدونو اغېزمن مدیریت یقیني کړي او د دوهې د تړون پر بنسټ د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. پاکستان مخکې هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان د پاکستان یا ټي ټي پي ډله د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او د پاکستان داخلي امنیت ټینګښت د هغه هیواد خپل مسؤلیت دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یوه ورځ مخکې په سیالکوټ کې یوې ناستې ته ویلي که د طالبانو حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي، پاکستان به د افغانستان پر ضد ښکاره جګړه پیل کړي. افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې څرګندې جګړې ته د پاکستان د دفاع وزیر ګواښ د بشپړې بې مسؤلیتۍ نښه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات به د دغو هیوادونو د خلکو لپاره جدي منفي پایلې ولري. د سیاسي چارو یو شنونکی عزیز معارج ازادي راډیو ته ویلي
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه څنګه کړي دي همدغسې غوا کوي او بیا نو دا تورنه لګول پاکستان نشه وایي چې تورستي اترګرې ډلې په افغانستان خاوره کې دي او راځي پاکستان ته او دا سیمه نارامۍ. طالبان په دې عقل مند په زغرنده غږ نه کوي او نه کوم ښکاره کرا لاسوند او اسناد وړاندې کوي چې دا استه که نهسته یا د دوی پاور او غواړي ورته چې په کوم ځای کې سته بیا په نړیواله کچه کوم شکایت وکړي.
د طالبانو او پاکستانی پلاوي خبرې چې د اکتوبر په 25 په ترکیه کې پیل شوې نن یې درېیمه ورځ ده. د طالبانو اړوند رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوي خپل وروستۍ لیکلې مسوده پاکستانی پلاوي ته سپارلې ده چې پکې د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم په نصر غړونې او د اوربند تعقیب لپاره د څلور اړخیز چینل په جوړولو ټینګار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې باخبري سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي پاکستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی او بلوڅو ازادي غوښتونکو پر ضد اقدام وشي، استخباراتي معلومات شریک شي او د ډیورنډ کرښې څارنه ډېره شي. د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرو لومړۍ مرحله د اکتوبر په 19 په دوحه کې وشوه چې په ترڅ کې سمدستي اور بند رامنځته شو. دا بیر وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو پاکستان د کابل د هوایي حریم او په پکتیکا کې په هوایي بریدونو تورن کړ، چې وروسته بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیدې نښتې او مرګ ژوبلې رامنځته شوې.
و موردل چې د پاکستان پوز ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ور اوښتو وسلوالو مخالفانو د دوی 15 سرتیری وژلې دي. دوی وایي چې له دې سره د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو هم شکمن شوي چې وایي د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ نه پیښیږي، خو طالبانو پخوا بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللي او رد کړې دي. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دای کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالو او نښتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل،
دا یواله اتو جګړو څخه ده چې زما د ادارې په اتو میاشتو کې پای ته ورسېدي. په اوسط ډول هر میاشت یوه جګړه درول شوې، یوازې یوه جګړه پاتې ده. که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي دي، زه کولی شم ژر تر ژره دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهېږم د پاکستان صدراعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي.
که څه هم پاکستاني لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستاني پلاوي ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اکتوبر په 26 خپور کړی لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نه کړي او د افغانستان پاکستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتووالی ښودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي، څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپله مسوده طالب پلاوي ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کیږي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دي ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتونکي دي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړی. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتې دل د ټي ټي پي د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوي کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي، د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
د دواړو خواوو غوښتنې یو بل ته عملي کول کوم شرایط چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت ته او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورو ورو بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وی چې د امنیتی وضعیت بشپړ ارزونه نوي شي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 26 په خپل ونیس کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. ان آر سی پرون شنبه د اکتوبر په 25مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړه چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنې نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي اتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو، یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تېرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی، هغه خواري خواسي عبث سي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی. د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه. د وایي سکل زموږ کرنیز محصولاتو سخته ضربه ولیده، وضعیت ډیر خراب دی، باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایله شول، هیڅ ګټه مو ونه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو، نه مو حاصل وشو او نه له کومې بلې خوانه عاید. په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کېږي. د لغمان اوسیدونکو سنا ګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د غربت د حکومت سمون ته نشه روپی راکړي بیا مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به هغه څوک پورته کړي دي مونږ هغه غږ به څوک اوري دې کې کونډې تیمان د ځې خلک سی واړه واړه بچان یو کار روزګارم نشي کولای او چې دا څوک کولای شي کار روزګار نشي دې به څه حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاون ملاو شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسنه شته چې ډاکټر ته یوسو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د سم لاسي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 26مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالیو د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالي تر ټولو شدیده وچکالي ثبت شوې. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړې وو چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې لګونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي او د مرستندویو ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیار د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د هغه هیواد به دا پریکړه وکړي چې کوم بهراني هیوادونه د غزې لپاره پلان شوي نړیوال ځواک سره یو ځای شي. نتنیاهو پرون یک شنبه د اکتوبر په 26مه د کابینې غونډې ته ویل موږ د خپل امنیت کنټرول لرو او موږ دا روښانه کړي چې کله د نړیوالو ځواکونو خبره راځي اسرائیل به پریکړه وکړي چې کوم ځواکونه زموږ لپاره د منلو دي او کوم نه دي. هغه زیاته کړې چې دا چلند د امریکا لخوا هم تایید شوی. نړیوال ځواکونه باید د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په چوکاټ کې کار وکړي تر څو د اسرائیلو او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او ثبات لپاره کار وکړي. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یی. په افغانستان کې دننه یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې شکایت کوي چې هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو.
شوهرش یک کمیچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بده، افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنیو چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانې سیمې د اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبې د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفیش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرچول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې تر قریب پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا مېرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده.
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسېدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرې کړي.
لبد مرغان د دې کسانو ملګرو کې داسې کسان ډېر دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار او زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوي چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسېدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر ورور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې خي چې څومره د سمنګ ډاډ ورکو ضرور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم د سیده د پخوان هم د سیده دا بدري کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده او حتی دا د سي حالت لته لي چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس نیم ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوا پندې دا بیچاره مسار راوځي از ما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډېر خلک د سيدي چې بیګا ته څولا کوي
دی. دا ونه دا چې طالبان ول 2021 کال اگست رهیزې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی، پر افغانانو په ځانګړي ډول پنځونه او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کېږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت‌های اجتماعی
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو 3 ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هر 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و، سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کیږو. د سر موضوع مداوا چې د پاکستان پوځ وايي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وژل شوي دي. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې وراوښتي وو، خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکارۍ او کمزورۍ اقتصاد له کبله د دوی زنغوزیو غوټې ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیرې، ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
موږ دلته څو د غټې سنو د خپل د فامیل دپاره چې مثال د ژمي کې لرګي واسط نه لرو، هیڅوک واسط نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مسارې پوکې، بس دغه غوټ تر غولې د غټې سنو د گئی زر څو شپه داتې مزدګارې موږ چوټي وي، نو په دانې موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت، کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکارۍ کچه لوړه ده او خلک یې ډېر لنډ او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکی بختیار وایي
اندا لا تا دا ګراسه چې څو دا لارګان د خلک ګرا دا کوربار ګرا چې دا نوستي دا د دښنا وخته دي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې دا یور په بال کو یا غریب خلک دا غریب خبره دوه می ګرا تخیره ګرا دا تاکید کړه چې دا کی دا پته خو نه لګیږي چې بشوی به څه وشي په لار به څه وشي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وخته دي.
سره لدې چې له څو کډونو را پدې خو د کمپلیکس مخې ته د زنګوزي غوټي راولل کیږي او سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راولو اسانتیاوی نه دي برابر شوی. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې اوسیدونکی ستار علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي، دلته موږ د افغان دوبۍ نه راغلي، دلته پاتې کیږي څنګه ویل نرته دلته بار میډر استو دا مخه بار مینا وسه میډر په تکلیف ژلاین دو وسه خدای دې ګډر استو دا دا ځاین انسته دا وبم دې روغلله نه مشکل وی.
د سوداګری زبان سټونو مشان هم زنغوزی د دیهواد حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وای د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته د پام شي چې په تیر څلور لسیزو کې وحل شوې دي. د خوست د سوداګری او پانګونې خونې رئیس نواب میرزی وویل
دا د افغانانو په دغه کې
زه فکر کوم چې کوم وایو دروغ بنوي چې په یو دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري ځکه چې د غره د سره اره پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسېږي هغه په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو نو دغه ډېره یوه قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دندې پخل شوي دي.
یاد دې وي د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هېواد د ځنغوزیو د حاصلاتو ډېره برخه دلته ترلاسه کېږي او د هېواد په کچه یې د سوداګرۍ مارکېټ هم خوست کې دی. که څه هم په تېرو څلورو لسیزو کې د ځنغوزیو ډېرې ونې پرې شوي خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډېر شوی